ته مننه سید سمیع عباس خدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د بلخ سرپرست والی وي چمتو دي کده جمعیت اسلامي ګوند ته په لوی پریکړو او نور حکومتي چارو کې برخه ورکړل شي د بلخ له ولایت لاس په سر شي. همدارنګه د افغانستان د جنبش ګوند ویل دي چې د ایشچی او خغلی دوستم تر منځ روسي راپورته شوی قضیه باید په آرامۍ وڅېړل شي. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. دا بلخ سرپرست والی وای چمتو دی که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو کې لا زیات سهم ورکړل شي له ولایته لاس په سر شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خیبي ولسوالۍ کې یو سړي ته د دوو نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هېواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر ضد اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي له ولایته لاس په سر شي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه شورا رئیس هم دی. پرون په بلخ کې ویلي چې له ولسمشر سره یې په دې اړه خبرې کړې تر څو د یوې موافقتنامې په لاسلیک سره په حکومتي چارو کې د جمعیت ګوند ته پراخ رول ورکړل شي.
ما خودم گفتیم که آنچه که ما شما توافق
میکنیم. خغلی نور وایی ما خپل ویلی هغه څه چې موږ او تاسو پرې توافق کړی که په لوړو پړاوونو کې عملی اقدامات ترسره شي او وروسته شي نو زه به بلخ ولایت کې ډیر وخت ووم او طبیعي ده چې لاره به نورو ته پرانیزم تر څو ولایت وکړي. خغلی نور ویلی ولسمشر هم د سولې د بهیر او بهرني سیاست په برخه کې د دوی ملاتړ غوښتی. د جمهور ریاست او اجرایه ریاست د نظر اخیستلو لپاره مو هڅې وکړې خو چا څه ونه ویل. دا یادونې وړ ده چې اوس هم په افغان حکومت کې د جمعیت اسلامي د ګوند پراخ رول پاړه نیوکې شته. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خیبي ولسوالۍ کې یو سړي ته د دوو نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه په دې ارتباط نیول شوي او د نورو ښکېلو کسانو د نیولو لپاره پلټنې پیل شوې دي.
د عریضي پر مهال ډیرلس کسان جنو د کورنۍ لخوا سلخه شوي وو چې له هغې ډلې څخه یو د هلک پلار او یو سیمه ییز پولیس نیول شوي دي. د یولس نورو نیولو هڅې هم روانې دي.
دا سایمې په نوم یوې نجلۍ پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه میاشتې د واده کېږي خو د واده کورنۍ د واده په لومړۍ شپې تورونه پرې پورې کړل او پر زور یې د دې یوه بله لس کلنه خور ځانته په نکاح کړه. د هلمند پوځي چارواکي وایي د تازه دمه سطحې رپور رسیدلو سره یې عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوال مخالفانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزي په یوه غونډه کې وویل چې د تازه رسیدلو سرتیرو په مرسته یې د پنجشنبې په ورځ عملیات پیل کړل او وتوانېدل په لومړنیو حملو کې د لښکرګاه او نادلي په بیلابیلو سیمو کې 15 وسلوال مخالفان ووژني. ښاغلی احمدزي د پرون ورځې د جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د قهر میوند او شفق دوه په نوم پوځي عملیات د لښکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې پیل شوي وو چې افغان پوځیان وتوانېدل د بشران او بولان ځینې سیمې له وسلوالو مخالفانو ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هېواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغې مرکې کړې چې پرون د امریکا ملي عامه راډیو خپره کړه. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو د داخلي ایمیلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر ورکړی څو له جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ سره د هغه د سیالې ډیموکراټي هیلري کلنټن په مقابله کې مرسته وکړي. اوباما ملي عامه راډیو ته ویلي فکر کوم چې په دې کې هیڅ شک نشته کله چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي د امریکا د انتخاباتو امانتداري اغیزمنه کړي موږ اړ یو چې اقدام وکړو او دا اقدام به کوو. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز د ام اس ان بی سي تلویزیوني شبکې ته ویلي وو فکر نه کوي چې د روسیې په حکومت کې د په دې اړه اقدامات پرته له دې شوي وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې پرې خبر وي. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار کې هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې. جان کیری ویل کوم اوربند چې د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب ټینګ شوی دوام به پیدا کړي. ښاغلی کیری ویلي اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې اوربند د مخته وړلو او پراخولو لپاره په سوریې فشار راولي. پرون په حلب ښار کې د ختیځې برخې له وړې سیمې نه چې مخالفین کنټرول پرې لري د خلکو د انتقال په هدف اوربند ټینګ شوی. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د حلب د وضعیت په اړه ویلي چې لدغه خاره د خلکو د وتلو او د وربند په سر له نږدې څارنه کوي.
په ساعت اعتباریله تقریبا 1150
اردوغان وایي له همدا اوسه 1150 ملکیان او ټپیان له حلب خاره ایستل شوي او ادلب ته انتقال شوي. موږ د وربند او د خلکو د ایستلو د بهیر څارنه له نږدې کوو. موافقه شوې ده چې د حلب خار له یوې وړې سیمې چې مخالفان پکې برلاسي دي 4000 مخالفان او د هغوی کورنۍ ادلب ته انتقال شي. د راپورټونو په اساس د دغو خلکو د ایستلو پروسه به نن بیا پیل شي. د ناټو مونشي وایي د ناټو پیمان غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان به د دوشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي پوځیانو او روسپلو جنګیالیو ترمنځ په جګړې بحث وکړي. یان ستولتنبرګ وویل چې د ناټو روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی چې د ناټو غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان سره غونډ شي.
The NATO Russia Council is an important platform.
د ناټو او روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی. ما د ناټو روسیې شورا غړي دوشنبه په ورځ رابللی. موږ به د سفیرانو په کچه د ناټو په مقر په بروکسل کې سره کینو. موږ به د اروپایي ټولنې د امنیت او همداراز د اوکراین په اړه سره بحث وکړو. که سم روس لاغه چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له روسیې سره یو ځای شو، ټول له مسکو سره همکاري وزنډولې. خو د ناټو عمومي منشي وایي له کرملین سره خبرې اړینې دي څو په راتلونکو کې د لویو لانجو مخه ونیسو. د دوشنبې ورځې ناسته به په روان کال کې د ناټو روسیې شورا درېمه ناسته وي. او د اروپایي ټولنې مشرانو له هالند هیواد نه د یوې غوښتنې په اړه موافقې ته رسیدلي چې که دا هیواد رضایت ښکاره کړي، له اروپایي ټولنې سره د اوکراین اړیکې نږدې کولی شي. دا تړون چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې موافقه یادیږي، له لویدیځ سره د نږدې کېدو په خاطر د کیف د هڅو لپاره ډېر حیاتي بلل کېږي. هالند یوازینی اروپایي هیواد دی چې دا موافقه یې نه ده لاسلیک کړې. هالنډیانو په یوه ټول پوښتنه کې دا موافقه رد کړې. د هالند حکومت د دې لپاره چې دې موافقې په تصدیق سره په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته غړیتوب ورنکړل شي، د لا زیات ضمانت غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د دې ضمانت وکړ چې دا موافقه به په اروپایي ټولنه کې د اوکراین په غړیتوب نه تمامېږي. دوی همداراز پر روسیې باندې د شپږو نورو میاشتو لپاره د بندیزونو په جاري ساتلو هم موافقه وکړه. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده ای رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو دات کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې ادارې پټونه مطالبه لرو. افغانستان د جنبش اسلامي ګوند وایي د جنرال دوستم او احمد اشی قضیه باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. دغه قضیه په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه غبرګون راپارولې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور له هغه څرګندونو مو خبرو چې وایي له ولسمشر سره یې د یو لړ سیاسي جوړجاړیو په اړوند له اوږدې مودې راپه دې خوا مخامخ خبرې اترې پیل کړي او که د ځینې غوښتنې ومنل شي د بلخ له ولایته به لاس په سر شي. دا ننګرهار چارواکی وایي د هغه خزو د قضیه پلټنې پیل کړي چې وایي یو کس په دوه خویندې په نکاح کړي دي. دا بادغیس چارواکی وایي طالبانو د دې ولایت په مرشاق سیمه کې یو لرغونی قلعه ورانه کړې ده. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان په دې باور دي چې د مشرانو عکسونو سیریل ورته سپکاوی کول په هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ د تعصب او ستونزو د زیاتېدو سبب کیږي. په یو بل رپورټ کې به واوري چې د سوریې په حلب خار کې د حکومت د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمینه د خلکو د ایستلو عملیات روان دي. یو کله زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د یو سات برخه ده. دوستانو زموږه کله ساده راډیو نوري د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د جنبش اسلامي ګوندوي د جنرال دوستم او احمد اشی قضیه باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. د دې ګوندویان او د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تایانج ازادي راډیو ته وویل چې له دې قضیې سیاسي استفاده شوې او باید په آرامۍ سره د حوالي لار ورته ولټول شي. د جوزجان پخوانی والي انجینر احمد اشچی چې 15 ورځې بندي وي ادعا کړې چې جنرال دوستم وهلې ډبولې او جنسي ځورونې سره مخ کړې. سفی الله استانګزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنبش اسلامي ګوند وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او انجینیر احمد اشچی له قضیه سیاسي استفاده شوې او باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. دغه ګوند ویان د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تایانج وایي ځینو کړیو له دې قضیه استفاده کړې، خو جنبش ګوند چمتو دی چې له مقابل لوري سره کښېني او د دې قضیې لپاره چې د په خبره ادعا او تور دی حل لار ولټوي. بشیر احمد تیانج پرون شپه ازادي راډیو ته وویل روان کړکیش ته په کتو د خبره لازمه نه ده چې دا قضیه نور هم لوی شي.
کورونای موجود افغانستان نجات وزیر نه میتونه کې
ما د افغانستان روانو کړکیچونو ته په کتو دې ته لازمه نه ده چې یو قضیه چې د ادعا او تور په حد کې د لوی کړو او ټول پرې بوخت وساتو. خله چې اجازه ورکړو دا قضیه په آرامۍ حل شي او زموږ لوري چمتو دي چې که مقابل لوري ادعا ولري ورسره کینو او د حل لارو لټو. خغلی تیانج وویل افغان ولسمشر سره کتلی او د خبره ټول مشران د دې قضیه حل غواړي. اخو لوی څارنوالۍ د یو کمیسیون پر اس کې د دې قضیه د څېړلو لپاره خپل کار پیل کړی دی. د جوزجان پخوانی والی انجینیر احمد شچی چې 15 ورځې په بند کې و ادعا کړي چې لومړی 15 ورځې جنرال دوستم په خپل کور کې بندي کړی او د وهل ټکولو تر څنګ هڅه کړې چې پرې جنسي تیری وکړي. دې قضیه په ملي او نړیواله کچه توند غبرګونونه وپارول او ټولو له افغان حکومت غوښتي چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. اخواد احمد اشچی زوی بابر اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قضیه په څېړلو کې د حکومت د برلاسي توپ په اړه ډاډ څرګند کړ او هیله خو ده چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي.
امیدوار یم چې دا قضیه چې جهانی شوه همه آگاه شوه.
دا قضیه چې اوس نړیواله شوې ټول پر خبر او خوشینه دي او د افغانستان نوم او حیثیت ته هم زیان رسوي. هیله من یم چې په جدي او قانوني توګه وڅېړل شي. افغان دولت قادر هم دی چې وکول شي دا قضیه د عدلي او قضایي مراجع وڅېړي. خو دا چې معلومه شي په دې قضیه کې سلامت څوک دی او سلامت څوک دی. خغلی شی ویل چې جنرال دوستم لخپل واکه په استفادې له احمد اشچی سره د کلونو مخالفت غچ اخیسته خو هیله ده چې په دې برخه کې عدالت تامین شي. و مغختل د جنرال دوستم او احمد اشچی د قضیه د تازه جزئیاتو په اړه د ولسمشری مانی نظر هم وخلو خو له څو زره تماسونو سره سره څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. اخو تر دې مخکې ولسمشری مانی په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر د پنځمې پرز له بیلابیلو حکومتي مشرانو او سیاستوالو سره خبرې کړي او ډاډ ورکړی چې د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې به دې قضیه ته رسیدګي وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د بلخ سرپرست والی ته محمد نور وایي چې ولسمشر سره د یو لړ سیاسي جوړجاړیو په اړوند لوګ دی مودې را پدې خو مخامخ خبري اترې پیل کړي. اته محمد نور وایي چې د دې خبرو په ترڅ کې یو مسوده هم جوړه شوې چې له ارګ سره بل اصلیک شو او لمخې د حکومت په چارو کې د جمعیت ګوند غړو ته زیات واک ورکړل شي. نور وایي چې د دې غوښتنو په وړاندې ولسمشر غني هم له دا او هم له جمعیت ګوند ځینې غوښتنې لري. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف رپورټ راکړي.
پدې سال کې چې د ولسمشر غنی او د هغه د لمړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترمنس د اړیکو د ترنګلیدو په اړه اوازې خپرې شوې دي او د حکومت په لوی تصمیمونو کې د اجرایي ریاست د نقش د کموالي په اړه مختلفو رسنیو راپورونه خپرې کړي. په ورته وخت کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له هر سره د یو سیاسي جوړجاړي خبره کوي. د بلخ سرپرست والی وایي چې له اوږدې مودې راهیسې یې له ولسمشر غنی سره سیاسي خبرې اترې پیل کړي تر څو د یوې تفاهم نامې په امضا کولو سره په حکومتي چارو کې د جمعیت ګوند ته پراخ نقش ورکړل شي. هغه وویل
ما بلد هان چرا کې با رئیس جمهور ما مطرح کړم.
بل هغه څه چې مو له ولسمشر سره مطرح کړل دا دي چې موږ د قدرت په قاعده کې سهم ولرو. په لوی تصمیمونو کې په ستراتیژیکو او ملي مسایلو کې له موږ سره مشوره وشي. په ملي او نړیوال مسایلو کې چې هر څه ایجابوي موږ د خپل خلکو په استازیتوب پکې سهم ولرو. خغلی نور وایي چې د دې وختونو پر وړاندې ولسمشر غنی هم لده او هم د جمعیت ګوند له پلویانو څخه تقاضا ویلري. نور د ولسمشر غنی د تقاضا و پاره وویل
طبعا رئیس جمهور هم خواستایی داره که
طبعا ولسمشر هم ځینې غوښتنې لري چې موږ د سولې له پروسې چې د افغانستان د ټولو خلکو اړتیا ده حمایت وکړو. د بهرني سیاست چې د پالیسي د ستایا بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي ملاتړ یې وکړو. کارپوهان وایي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د دا ډول غوښتنو مطرح کېدل د حکومت په لوی تصمیمونو کې د اجرایي ریاست د نقش لا نور تضیف کول دي او ارګ هڅه کوي چې جمعیت ګوند کې د ډاکټر عبدالله عبدالله بدیل پیدا کړي. د سیاسي چارو کارپو زبیح الله احساس یې پاړه وایي
جمعیت په پاستا استازیتوب یا د جامع د نور ملاتړ کوونکو لخوا دغه ډول توافق دغه ډول خبرې کول دا معنا لري چې اوس یوه نوې ډله د پخوانۍ ډلې ځای ناسته شوې ده او له دې نه وروسته به دغه ډله له ولسمشر سره یو ځای په مشورو کې داخله وي نه هغه پخوانۍ ډله.
عطا محمد نور د هیواد امنیتي وضعیت کړکېچن بولي او وایي چې هڅه کوي تر څو له مرکزي حکومت څخه پراخ ملاتړ وکړي. هغه وویل چې د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي تفاهم لپاره یې یو پیشنویس هم جوړ کړی دی او د جمعیت ګوند له مشرانو سره له مشورو وروسته به یې له ارک سره لاسلیک کړي. ښاغلي نور زیاته کړه په هغه صورت کې چې ارک خپل تعهدات عملي کړي نو دی به د بلخ ولایت مقام پرېږدي. هغه وویل
ما خودم گفتیم که آنچه را که ما شما توافق میکنیم
ما ویلي هغه څه چې موږ او تاسو پرې توافق کړی په لوړو مرحلو کې کاملي اقدامات یې ترسره شي او وروستي شي نو زه په بلخ کې ډېر وخت وم او طبیعي ده چې لاره به نورو کسانو ته پرانیستم تر څو ولایت وکړي او کولای شم که وغواړم نورو برخو کې دنده ترسره کړم. سره له دې چې ځینو رسنیو د هرک په حواله د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې تایید کړي خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته د رسنیو د ادعاوې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې هرک تر دمه په دې اړه مشخص نظر نه لري. هغه وویل هغه څه چې استاد ته ویلي خپاره یې کړی که موږ کوم نظر درلود له تاسو سره به یې شریک کړو. تاسو دا مذاکرات نه تاییدوئ؟ موږ اوس څه نشو ویلی که جزئیات ول بیا یې درسره شریک کوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم ځینو نړیوالو رسنیو د ولسمشر غني او عطا محمد نور ترمنځ د ځینو سیاسي مذاکراتو او تفاهم په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې پر بنسټ یې د بلخ والي به مرکز ته ولاړ شي او هغه ته له سیاسي نږدې کسانو یو به د بلخ والي په توګه مقرر شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې د قضیې پلټنې پیل کړي چې دا وایي کړي د واده په شپه یې خاوند پرې تور پورې کړ چې پیغله نه ده. چارواکي وایي په دې تړاو یې دوه کسان نیولي او د یولسو لټونې پیل کړې. سایمې تېره ورځ مشال راډیو ته ویل طبي معایناتو ثابته کړه چې بېګناه ده خو بیا هم د دې په وینا یو پخوانی جهادي قومندان یې لس کلنه خور ځان ته په نکاح کړي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې سایمې ته د انصاف ورکړي. د تورنو شوو د نظر د معلومولو هڅه مونږ وکړه خو بریالی نه شو. باز محمد عابد پاړه ریپورټ راکړي.
کابو دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قومندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بې ځایه تور ولګاوه چې ګوندې پېغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوی نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون پر رڼا کې چلند وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
څنګه یو خور شړل کیږي او په بلې نکاح تړل کیږي؟ هر څه زغملی شو خو بېځایه نکاح نه شو زغملی. هر څوک به بېځایه نکاح مري، مګر د افغانستان خویندې بېځایه نکاح نه ده منلی، بېځایه تجاوز یې نه دی منلی. ولې د دې پوښتنه نه کیږي؟ باید وشي. په ټولو باندې غږ کوم چې هر یو په خپله برخه کې اجرات وکړي. دا کوم قانون دی؟ ولې پوښتنه نه کیږي؟
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاوله خوګیاڼی وایي د یادې قضیې په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیارلس ښکېلو کسانو څخه یې دوه تنه نیول شوي او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري.
موږ موضوع امنیه قوماندانۍ ته سپارلې وه تر څو په اړه یې لازم موجودي اقدامات وکړي. موضوع څارنوالۍ ته هم تللې ده. په قضیه کې دیارلس تنه ښکېل پېژندل شوي دي. تر اوسه پورې د دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی او یو بل تن چې په قضیه کې ډېر ښکېل پېژندل شوی دی دوی نیول شوي دي. اوس مهال په توقیف کې دي. یولس تنه نور هم د څارنوالۍ له لوري د دوی د نیولو امر شوی دی. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هغه هم ونیول شي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په هماغه وخت خبر شوي او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک
شریکه کړی دا حسم وکړه چې د دې قضیه په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ژوند آزادی
دلانا فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زمین پا مکتب که دباران در پارابانه اینست مون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راڈیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د بادغیس چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په مرشاک سیمه کې یوه لرغونې قلا ورانه کړې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي دا کلا شاوخوا 900 کاله پخوانۍ ده او طالبانو په دې وروستیو کې د دې سیمې له نیولو وروسته ړنګه کړې ده. په اړه یې د هرات څخه د ازادۍ راډیو د خبریال شاپور صابر رپورټ اورو چې رضوان مراد یې درته وړاندې کوي.
په بادغیس کې چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په مرشاک سیمه کې 900 کاله پخوانی لرغونی قلعه ړنګه کړې ده. د بادغیس د اطلاعات او کلتور ریاست وایي طالبانو په بمونو او نور چودونکو موادو د دې تاریخي آبدې نوي په سلو کې برخه له منځه وړې ده. دا لرغونی قلعه په خاوران مشهوره ده او افغان امنیتي ځواکونو څو ځل ترې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې د سنګر په توګه استفاده کړې ده. د بادغیس چارواکي دا کوي چې د سیمې خلکو د دې قلعه په ورانولو کې له طالبانو سره همکاري کړې ده، خو د سیمې یو مخور حاجي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یوازې طالبانو کړی دی. بادغیس ولایت شپږ دېرش آبدې لري چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور د رئیس په وینا اکثره دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې دي. دا موریچاق سیمې دا قلعه او په آب کمري ولسوالۍ کې د نریمان قلعه د بادغیس ولایت تر ټولو لرغونې آبدې دي. سیمه چارواکی وی د بادغیس او یا په سلو کې لرغونی سیمه په جګړو کې زیانمن شوې دي. دا لانه د معلومه چې د بادغیس چارواکی تاریخي سیمو ته د ورپېخو غواخونو د منځوړلو لپاره څه تدابیر لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نړیوالې ورځپاڼې او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي؟ فرشتې جلال زئی ورته کتنه کړي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې د حزب اسلامي یو پیژندل سوی قومندان زرداد فریادي د افغانستان حکومت ته سپارل سوی مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې د زرداد فریادي د اعمالو د قربانیانو تر خبرولو مخکې د هغه خوشي کول تیروتنه ده. ورځپاڼې د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ کې د افغانستان د چارو د څارونکي پتریشا ګاسمن په حواله لیکلي چې د هغو کسانو د مسؤلیت لپاره چې په محکمه کې د زرداد فریادي پر ضد شاهدي ورکړي د یو منظم پروګرام له جوړولو پرته به د هغه خوشي کېدل غیر مسؤلانه کار وي. د سازمان ویلي چې لږ تر لږه 1400 افغانانو په محکمه کې د زرداد فریادي پر ضد شاهدي ورکړې وه. د ګارډین په لیکنه د زرداد فریادي د بشري ضد جنایتونو د مسئلې څېړنه دومره مهمه وه چې د بریتانیې لوی څارنوال لورد ګولدسمیت یې په خپله د څېړنې مسؤلیت اخیستی و. ګارډین لیکي د زرداد پر ضد د شواهدو راغونډولو لپاره بریتانوي چارواکي د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ولاړل او له خلکو سره یې خبرې وکړې. د بریتانیا په پولیسو کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر پیټر کلارک ورځپاڼې ته ویلي چې هغوی د افغانستان زیاتو سیمو ته ولاړل او د شواهدو د راغونډولو پر مهال یې افغانانو ته ډاډ ورکړی و چې د زرداد فریادي په اړه شاهدي ورکول به یې امنیت له ګواښ سره نه مخامخ کوي. خو د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ کې د افغانستان د چارو څارونکي پتریشا ګاسمن ګارډین ته ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې زرداد فریادي به د غچ اخیستلو هڅه کوي او هغه کسان چې د زرداد پر ضد شاهدي ورکړي له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د زرداد فریادي هرکلی ته د یو شمېر خلکو ورتګ او دا چې د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي کرښې پورې غاړې ته یو شمېر وسلوال کسان ولاړو څرګندوي چې زرداد لا هم پلویان او قدرت لري او هغو کسانو ته ګواښ پېښولی سي چې د ده پر ضد یې شاهدي ورکړې وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پر عبدالرشید دوستم د لګېدلو تورونو له امله تر زیات فشار لاندې دی. د ورځپاڼې په حواله د ولسمشر پر لومړي مرستیال د وحشتناکو تورونو لګېدو د افغانستان د ملي وحدت حکومت له شدید ګواښ سره مخامخ کړی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې ولسمشر غنی په دې اړه د جدي قضایي څېړنو پلوي کوي. یو ډیپلوماټ د غبرسپانې ته ویلي چې جمهور رئیس غنی په وروستیو دوه کلونو کې د خپل مرستیال بد چلند وزغمل، خو دا پېښه شایي د دوستم په وړاندې د غنی د صبر د عطف ټکی سي. واشنگتن پوسټ د یو افغان چارواکي چې د هویت پټ پاتې کېدو په شرط چغدلې په حواله لیکلي چې که ثابت سي چې عبدالرشید دوستم پر خپل رقیب حمله او د جنسي تیری هڅه کړې لدندې به ګوښه سي. په حکومت کې د سرچینې واشنگتن پوسټ ویلي چې ولسمشر غنی د تیر چهارشنبه په ورځ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د عدلیه وزارت او د قضایي قوې له لوړ رتبه چارواکو سره وکتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې مشوره ورسره وکړه.
دوستانو د دې ساعت په دوهم نیمایي کې د یو کلی زر غږونو ډرامه ورپسې بحث خپریږي. په نننی بحث کې د دینی اړخه د هلکانو او نجونو ترمنځ د توپیر کولو موضوع څېړل کېږي. تاسو کولی شئ چې د دې موضوع په اړه مو خپل نظرونه سر له اوس نه په دې ټلیفون شمیره ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره ده 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. دا شمیره بیا تکراروم 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. سر له هم دا اوس نه په دې موضوع باندې خپل نظرونه ثبتولی شئ. ستاسو غږ په اتومات توګه ثبتېږي. یادونه کوو چې د موضوع په اړه خپل نظرونه راته ثبت کړئ. موضوع مو ده له دیني اړخه د نجونو او هلکانو ترمنځ په ځانګړې توګه په کورنیو کې توپیر کول. بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان په دې باور دي چې د رهبرانو د عکسونو څیرل ورته سپکاوی کول په هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ د ستونزو د زیاتېدو سبب کیږي. په دې اړه به د اجمل تورمان راستولی رپورټ واورو.
په افغانستان کې په یو شمېر لاریونونو کې د رهبرانو د عکسونو څیرل او ورته ور اچول اوس په یو معمول عمل بدل شوی دی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دا کار د قومي او سمتي اختلافونو لامل کیږي. د یاد جرګې یو غړي محمد آصف صدیقي د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې د یو رهبر عکس د یوې ډلې لخوا څیرل کیږي په بدل کې د نوموړي رهبر پلویان په ورته عمل لاس پورې کوي. ښاغلی صدیقي په دې باور دی چې دا کار پرته له دې چې د قومونو ترمنځ فاصله زیات کړي بل هیڅ ګټه نه لري.
هر قدر کې مسایل دامه زده شوات
دی وی څومره چې دې مسایلو ته لمن وهل کیږي په همغه اندازه د افغانستان په تاوان ده. او بل اخر دا مسایل د قوم پرستۍ، سم پرستۍ او مذهب پرستۍ په لور دي. کله دا مسایل راټول کړو نو نتیجه یې دا ده چې موږ افغانان له دې کار پرته له تباهۍ او بربادۍ بل هیڅ هم لاسته نشو راوړی. د مشرانو جرګې دغه غړی وایي چې د یو شمېر هیوادونو لاسپوڅې کړی د پیسو په بدل کې په داشان اعمالو لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د احمد شاه مسعود په څلور لارې کې د ګلبدین حکمتیار عکسونو ته ور واچو. لاریون کوونکو ادعا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ له برېټانیا څخه کابل ته د زرداد فریادی د راتګ پر مهال د حکمتیار او زرداد عکسونه د احمد شاه مسعود پر عکسونو نصب شوي دي. په کابل کې مدني فعال امیده وردک په دې باور ده چې دا کار پرته له دې چې خلک یې قرباني شي بل ګټه نه لري.
یو نفر چې کلونه جنایت کوي او یو ډله راځي هغه اتل بولي او عکسونه یې د یو بل په عکسونو نصبوي او بیا بله ډله راځي او د هغه عکسونه لیرې کوي. دا هغه لوبې دي چې خلک یې قرباني کیږي او په حقیقت کې دغه نسلونه په پوهېدلې ډول او یا هم ناپوهېدلې ډول په دغو لوبو کې شریکېږي.
کارپوهان وایي پولیس باید د داشان حرکتونو مخه ونیسي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. د کابل د پولیسو ویان هم په دې اړه څه نه وایي. حال دا چې دا د کابل د پولیسو مسؤلیت دی چې په ورته مواردو کې اقدام وکړي.
د سوریې په حلب ښار کې د حکومت د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمینه د خلکو د ایستلو عملیات روان دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزي چمتو کړی رپورټ اورو.
د سوریې په حلب کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمینه د مخالفینو د کورنیو د غړیو د ایستلو لړۍ روانه ده او پرون هم ډیر شمیر خلک له ښاره ایستل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د سوریې ځواکونو اوربند منلی څو د حلب د ختیځ له دې وړې سیمینه 4000 مخالفین او د کورنیو غړي یې وایستل شي. که څه هم سوریې او متحدې روسیې د حلب له ختیځه د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمینه د خلکو د خوندي ایستلو ضمانت ورکړې خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې پرون د دوه خلکو په کاروان حمله شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي مخالفین او کورنۍ د سوریې په شمال ختیځ کې ادلب ښار ته چې د حکومت له کنټروله بهر دی استوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل داسې ښکاري چې په حلب کې اور بند شوی، خو نړیوال باید نور هم فشار زیات کړي چې د سوریې په نورو برخو کې هم اور بند ته غاړه کېږدي. په حلب کې چې څه شوي هېڅ د منلو نه دي. لا هم په لسهاو زره کسان د حلب په یوې وړه سیمه کې بند پاتې دي. یوازینی څه چې ټول به یې وویني هغه دا دی چې په حلب کې همدا وړه سیمه به په یوې بلې سربرنیڅه واوړي. په سربرنیڅه کې په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې ډېر خلک په ډله ییزه توګه وژل شوي. ښاغلي کیری ټینګار وکړ چې که ایران او روسیه وغواړي کولی شي اور بند ټینګ وساتي څو د ملکانو ژوند وژغورل شي او لږ تر لږه جګړه بنده شي. د سوریې په تر ټولو لوی دویم ښار یعنی حلب کې د حکومت پلویو او مخالفانو ترمنځ جګړې څلور کاله دوام وکړ او دا ښار یې په کنډوالو بدل کړ.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو تنیمو بجو ته یو اربیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي له ولایت لاس په سر شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خیوي ولسوالۍ کې یو سړي ته د دوو نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د هلمند پوځي چارواکي وایي د تازه دمه سرتیرو په ورسېدلو سره عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبل اړولي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په یوې مرکه کې ویلي دي چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد به د امریکا متحده ایالات اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې هغې مرکې کې کړي چې پرون د ملي راډیو نه خبره شوه. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې دي. او د ناټو عمومنشي وایي د ناټو پیمان غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان به د دوشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي پوځیانو او روس پلو جنګیالیو ترمنځ په جګړې بحث وکړي. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه خپریږي، خو مخکې له دې نه چې ډرامه خپره شي ور بیا یادونه کوو چې دا ځل مو د ډرامې نه وروسته د بحث موضوع په کورنیو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر کول دي او دا چې له دیني اړخه دغه توپیر دیني عالمان څنګه ارزوي په دې بغږیږو. تاسو کولی شئ چې لاله اوس نه خپل نظرونه په دې ټلیفوني شمېره راته ثبت کړئ: 0 9 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. نو یو کلی زر غږونه ډرامه ورو، ورپسې یوسف خان زدران در سره په بحث کې ملتیا کوي.
یو کلی زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې هغه کلیوالو چې نه غوښتل په کلي کې ښځې شورا ولري، نن په دې پوه شول چې د کلي د پرمختګ لپاره ښځو د نارینهو په پرتله ګټوره غوښتنه کړې ده او دوی پر خپل مخکینی مخالفت پښیمانه وو. راځئ په دې برخه کې واورو چې سید به د څه لپاره د خپل مشر ورور مسافر کوټې ته راغلی وي.
صدیقې وګیو نور نو راځي خو کده پیرکی
مریم
چیرته ده؟
اوس به راشي دسکلو اوبه راوړي.
مریم ماګم در سره راوړه. او یو څو دانې رګین در سره راوړه. بخاری کې واچو چې ډیر مې یخ کیږي.
او بھائی دا وراره لګ دې مخې ته وګوره، مالګه دې مخې ته ایښې ده او ډیره مالګه مخره چې صحت ته دې تاوان لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دادې لرګي مې راوړل ترڅو چې د خسو له کوټې راغلم لږ ځنډ شو.
راځه مریم لورې دلته کینه.
ښه داسې وږي شویم چې توبه.
مریم لورې دسترخوان ته په وخت راځه.
نه نه سیده وروره، هر وخت د ډوډۍ په نیمایي کې راځي. دا
ها لورې دا زما له قاب نه در واخله.
څه ورندارې ستا په قاب کې یو نیم دانه پیرکی پروت دی، په دې کله مړیږي؟
سعید کاکا دوی هر وخت هم نسي کوي.
غلی شه عبایده، زه یې لا تام ورکم کنه. نارې او سوري د ګاونډۍ تر کوره پورې رسیږي.
سعید وروره ورندار دې رښتیا وایي، عبایده همداسې غلمغالي دی.
دا دلیل نسي کېدلی لالا، که مریم غلې ده او څه نه وایي نو هغې ته به څوک پام نه کوي.
هو دا رښتیا ده، مریم لور مې عاجزه ده، څه نه وایي.
ورینداری ګوره، تا همدا اوس هر یو ته په قاب کې څو څو دانې پیرکي کېښودل، خو ځان او مریم ته دې یو دانه کېښوده.
خیر دی سعید کاکا، ته مه خفه کېږه، که مړه نه شوم بیا وروسته چای او ډوډۍ خورم.
او بوره دومره ډېره نه ده چې ته دوه وخته شیرین چای وخورې.
مسافر لالا، زه خاص د همدې دپاره راغلی یم چې تا ورینداری سره مې خبرې وکم.
څه لپاره سعیده؟
مسافر لالا، ښه دی چې ټول ناست دي، زه دا خبره وکم. تاسې د مریم او اوبۍ تر منځ فرق کوئ؟
هی نه وروره، مور او پلار ته خو ټول یو اولاد وي، فرق نه لري.
کوم یو مو کوڅې ته شړلی دی سعیده؟
یو هم نه مسافر لالا، خو ځینې خبرې وي چې ستاسو پام ورته نه دی، خو آینده یې ښه نه ده.
څه خبرې؟
لالا، هغه ورځ په کور کې ناست وو او سره له دې چې مریم ډیر کارونه درلودل، ورندار د عبید بوټونه پی پاکول.
خیا خیا، نو په دې کې څه خبره ده؟ هغه یې ورور دی.
نه ورندارې، ولې خپل خپل بوټونه نه پاکوي؟ دواړه د یو کور اولادونه دي او درس وایي. د ډوډۍ په وخت کې ته اول نارینه مړوي، که تا ولور ته دې څه پاتې سو خوری او که نه ایت.
وی سعیده وروره، خو چې د عبید غږ پورته شي د مسافر لالا غږ دې سم ورسره پورته کیږي.
نه نه، دا ښه کار نه دی. تاسو په دې کارونو خپل زوی تیار خورا مخته کوئ. دا کار ستاسو د زوی آیندې ته نقص کوي. ټول کار مو په لور کوئ او دا یوه لویه ګناه ده.
ولالی لوری بس ته نوره مه ژاړه، له ژړا څه نه جوړېږي.
مورې زه مې احمد لالا ته وایم چې پلار ته مې ووایي زه د نسیم له ورور سره واده نه کوم.
وا لورې، کاشکې څه مړه وای، خدا ستا اوښکې مې نه وای لیدلې. وا لورې زار دې شم، خو همدا دود دستور دی چې خاوند مړ شي ورندار لیوره ته نکاح کوي.
ولې څه خبره ده واخځې ګلالۍ لورې، چا څه درته ویلي؟
نه پلار.
ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې، څه خبره ده ومایره؟
سړیه د ګلالۍ خواښې راغلې و شاګله ترور.
نسیم دې خدای وبخښي، نور نو نشته. شاګله ترور ته نور د ګلالۍ خواښې مه وایه، هغه کیسه ختمه شوه واخځې.
نه ده ختمه، نن راغلې وه. وینې چې ګلالۍ داسې په سرو سترګو ژاړي؟
شاګله بیا څه شي ته راغلې وه؟
نه نه، نوې خبره وکړه. وای مونږ غواړو ګلالۍ خپل بل زوی قسیم ته نکاح کو.
ښه نو ګلالۍ ځکه ژړله؟ دا خبره د ګلالۍ په مخ کې وکړه.
هو او لا هماغه ساته تر اوسه ژاړي، ډېره بده پرې ولګېده. د احمد پلاره زه خو یې دا حال نشم لیدلی.
ښځې ګلالۍ په دې خبره نه ده خوشحاله، همداسې نه ده؟
هو نه ده خوشحاله، خو دا به څوک راسره ومني چې د هغې خوښه ده که نه؟ له دود او دستور خو نه شو وتلی.
عمیرا بس که دا خبرې، ما ته له دې دود او دستونه د خپلې لور ژوند ډېر ارزښت لري، دا هېڅکله نه ورسره منم.
د احمد پلاره ته فکر کوي چې زه په دې خبره خوشحاله یم؟ له زړه مې مینې څاڅي.
خیر دا هر څه په سړه سینه کېږي.
شاګولې ویل چې سبا یا بله ورځې خاوند ګل آغا د همدې فیصلې لپاره راځي. ډېره بده په قار وه.
نو هغه ولې په قار وه؟
د ګلالۍ بد وضعیت یې چې ولیده، نوره ښځه واوښته، بیخي بدله شوه.
ښه،
یعنی چې د دې ولې خوښه نه ده چې د بل زوی سره مینه کا وکړي. ځکه یې ویل چې ګل آغا به دا خبره سپینه کړي.
ښه ځه، پرېږده چې ګل آغا یې راشي او خبره دې راسره سپینه کړي. زه به یې پوه کړم چې له دود او دستور نه د دوه کسانو د ژوند خوشحالي مهمه ده. هغه خپله هم باید په دې خبره پوه شي.
سلام علیکم، خور اجازه ده؟
وعلیکم السلام، مهرباني وکي کینه.
مننه. او بخی خوره، زما نوم ملک نواب ده، د خپل د کلي د سیمه ییزو شورا رئیس یم، او شورا مو نوې جوړه شوې ده.
ښه، ډیر ښه. زه عمومانو میږمه، په همدې ولسوالۍ کې کار کوم او د شوراګانو د پرمختیایي پلانونو معاونه یم. امر وکئ، څه کار مو؟
امر نه دی معاونه صاحبې، ما د خپل د کلي د شوراګانو د وړاندیزونو پاڼې راوړي دي.
شوراګانې؟
نه نه معاونه صاحبې، موږ د ښځینهو جلا شورا لرو او د نارینهو جلا، او ډېرې ګټورې هم دي. دواړو شوراګانو تېره اونۍ غونډې لرلې. دا یې وړاندیزونه دي.
راکئ. ښه ښه، د څښاک پاکې اوبه، د ښځو لپاره په دولتي ادارو کې د کار زمینې مساعدول، او د ښځو لپاره د سواد زده کړې کورس. ډېر ښه، په ځای غوښتنې مو دي.
خیمونه صاحب، زموږ د کلي غوښتنې به نو کله ومنل شي؟
عمومي رئیسې ګوري چې څومره امکانات شته، خو ستاسې غوښتنې زموږ له هدفونو سره سمې دي او په عمومي پلان کې هم شاملېږي.
د ښځو شورا خو د سواد د زده کړې رسمي کورس د کلي ټولو ښځو ته وغوښته، او خو د نارینه و شورا هم د سواد د زده کړې کورس غوښتنه کړې ده.
ښه ښه، دلته مو لیکلي دي چې تاسې په خپل کلي کې د ښځو لپاره کورنۍ کورس له مخکې نه لرئ، آیا دا رښتیا ده؟
هو معاونه صاحبې، زما انګور زما په خپل کور کې درس ورکوي.
ډېر ښه، دا زموږ لپاره ډېر مهم دی. ځینې سیمه ییزې شوراګانې داسې غوښتنې کوي چې موږ یې په لنډ مهال کې نشو عملي کولی.
ښه نو، زه بیا څه وخت احوال واخلم معاونه صاحب؟
رئیس صاحب، تاسې داسې وکړئ چې بله اونۍ احوال واخلئ، بیا به ګورو سره.
ښه، ډېر ښه، مننه صاحب.
تاسو نه مننه.
ډګروال صاحب، د پرونۍ قضیې راپور مو لامه ته نه دی را رسېدلی.
سهرنوال صاحب شکیبا، دا دی اوس به خلاص شي.
څه مو وکړه، وظیفه مو کامیابه ترسره شوه؟
هو کامیابه وه، ډېره سخته تلاشي مو وکړه، ټول ځایونه مو وکتل، خو په اوله کې څه لاسته رانغله.
نو بیا څنګه هدف ته ورسېدی؟
د تورن وایي دې عقلې او بریدمن نسرین په مرسته کامیابه شو، او دا د نشه یي موادو بوجۍ مو ترلاسه کړه.
ښه ښه، خپل قاچاقبر چیرې دی؟
په بندیخانه کې دی، او همدغه مخدره مواد یې په هغه کوټه کې پټ کړي وو چېرته چې د تالاشي په مهال د هغه د کور ښځې ناستې وې.
یعنې دا بریا زموږ د ښځینه پولیسو ده.
هو سل په سلو کې، ځکه موږ دا منلي وو چې څه لاسته نشو راوړلی، خو د ښځینه همکارانو په مرسته مو خپل قاچاقبر او مواد دواړه ونیول.
ډګروال صاحب، د ښځینه پولیسو کار او وظیفه ډېره مهمه او محسوسه هم ده.
همداسې ده سهرنوال صاحب، هر یو یې په ګټه پیږي، خو بیا یې هم تعداد کم او اړتیا زیاته ده.
ډګروال صاحب، پرون یو واده ته تللی وم، هلته څو کسانو رانه پوښتنه وکړه چې څه کار کوي.
ښه ښه،
ما ورته وویل نظامي څارنواله یم، هغوی یک پک شول. وویل یې هلته ښځې هم کار کوي. نو ما ځان سره وویل، ته ګوره، ځینې خلک فکر کوي ځینې ادارې یوازې د نارینهو لپاره دي او ښځې کار نشي کولی.
دا هم باید ووایو چې په جنایي او امنیتي مسایلو کې هغومره چې نارینه و پولیسو ته اړتیا ده، هغومره ښځینه پولیسو ته هم اړتیا ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې د جمعې نیکمرغه ورځ مو په خیر پیل کړې وي، دا اونۍ ټولنیزه خبرونه پیلو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په ډرامه کې د لورګانو او زامنو ترمنځ د توپیر ځینې بیلګې حتمن واورېدې، خو په افغاني ټولنه کې د نجونو او هلکانو په وړاندې ډېر متفاوت نظر خورا عام دی. په دې اړه دینی لارښوونې څه دي، او آیا دا اندازه توپیر د دیني ارشاداتو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي کنه؟ دا او ځینې نور موضوعات په نننۍ خبرونه کې له دیني عالم سره څېړو. په خبرونه کې را سره مولوي شیخ احمد احمد صاحب ده مولی سی خبرون ته بخیر راغلی ستړی مشه
خیلی سی مهربانی دی وکړه تشکر
ز یوسف زدران مو په تخنیک کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي در نوردون کو تاسو هم کول شي په خبرونه کې را سره ګډون وکړي په دې اړه مخبل تجربه لمنګ سره شریک کړي او یا که پښتن لری هغه مترا کړي شمیرې مودي 0999235040 بل شمیره دا 0998225055 پام دې ډول کول شي 0998 0 1 0 1 شمیره ته په همدې موضوع غږیز پیغامونه پریږده مولوی صاحب مننه چې را سره یې په سټوډیو کې خیر اوسه موضوع خو تاسو مو اوریدل ډرامه کې ځینې موضوعات ته اشاره شوې په همدې اړه بحث لرو تاسو په همدې ټولنه کې عملا ویني چې څه تیریږي خو اوریدونکو دا وایي چې اصلا په دینی لارښوونو کې په دې اړه څه راغلي دي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال الله تبارك وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه الآية محترم مسلمان ورونو أو ديني إرشادات أوريدونكو مخکې له دې نه چې زه خبرې پیل کوم تحفه دي نه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د آزادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پس له هغه نه دغه دوه آیای کریمه چې ما تلاوت کړه دې کې الله جل جلاله افغاني میراثونه د جاهلیت ته اشاره کوي. هغه به مخکې له اسلام شکا چې د ښځو حقوق د اسلام له نظره نو معلوم اسلام نو راغلی دیغو ته یو اشاره الله کوي او دیغو قبایح بیانوي هغو به ښځې ژوندۍ ښخولې نو الله جل جلاله ورته فرمایي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تاسې مه قتلوئ نفس چې الله په تاسې حرام کړی مګر په حق سره او دیغو یوه بله بدبختی ته الله پاک اشاره کوي مخکې له اسلام شکه چې له ښځو سره کوم ظلم او ستم او تیاری وي ښځه به چې پیدا سوه په کومه جامعه کې نو هغه به یې ډېر لوی عار ګڼله چې د ما په کور کې ښځه پیدا سوه د ما په کور کې لور پیدا سوه توفیر په مابین د نر او د لور کې و هغه الله جل جلاله په ټکې باندې وغانده اوای و اذا بشر احدكم بالانثى سکل تاس تزیر در خیر سی پو خزه باندې ظل وجهه مخ تورسی وگرزیگی مخ مسوده تن تور یعنی تک تور وگرزیگی خپسی و هو کظیم یتوارا من القوم من سو دی خلق ل شرمش کا سی دی پلان کی پکور کی لور پیدا سو نو دالور پ جاهلیت کی شرم و او عار و نو اسلام هغه شرم لري کی اسلام خزی او نر ته حق مساوی ورک سدام دی اسلام له نظره یو انسان ده او کامل حق لري او نرم حق لري
بل امولی سی خا اشاره مورته وکړه موضوع ته اما پټولنه کې تاسو دلته عملا دا توپیر لا هم موجود دی دلته د خلکو ته اسلام په خډول نه رسیدلې دوی پوی دی بیا هم ناګانه دا کارونه کې څه موجود اصله
یو شاعر وایي وای در اسلام در جای خود عیبی ندارد ولی که عیب است در مسلمانی ماست اسلام یو آینه ده سپین سپین خیی تور تور خیی اگه دی مگا نیمگرتیاوی دی سی پی اسلام نه نخبره یو پی اسلام با نیم عمل نستا اسلام حق ور کرده جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی خزی حق دستی بیانوی وای سی پی کم کور که خزی پیداسو دوج لورګانې پیدا شوې حدیث غالبا بخاری را نقل کړی صحیح سته هم را نقل کړی نه چې په کوم کور کې دوه ښځې پیدا شوې هغه یې وپاللې واده یې کړې هغه به وایي ما سره داسې که هاتین فی الجنت هغه سړی به ما سره هغه ښځه او امورې ما سره به داسې په جنت کې لکه دغه دوه ګوتې یعنی دومره به نږدې وي دا د یوه قصه ومن آیاته بلجي کې الله جل جلاله حق د ازدواج ورکړی کزه به میړه کوي او په خپله خوښه به یې کوي یو د پیغلې حق ده یو د کونډې حق ده د کونډې کې یو حالت ده د پیغلې کې بل حالت ده دا حق د ازدواج لري ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا وای لعلامو دی ربوبیت دی اللہ تعالی ندانا ان خلقکم سی پیدا اکر دی تاسل پارا من انفسکم دی تاسل نفسوننا ازواجن خزی لی تسکنو الیها سی تاسی سکنو سر پیدا کئی تاسی خوشحال سیو سر یعنی قرآن کریم سبب دی خوشحالی دی دنیا چی گرزوالی خز گرزوالی اغای مصیبت ندگ
بلی مولی سیب تاسو حدیث مبارک تا اشاره وکڑ چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چه دو گوتی پورتا کرد چه داسی بسر نگ دیوی کچوک توپیر نکی یعنی خپالا نوکڑی البته کچوک دا کار نکوی یعنی بیا هم الگ متابر گرنی جنی تا سپک نظر کتل کی گی دراما کم دی موضوع تا اشاره شیوه اغه ته څه باید وویل شي دا وی په وړاندې باندې څه جزا موجوده ده
اغه دی خدای له احکاماتو نه سرغانه ونکوي او الله رب العالمین دی غو په حق کې فرمایي چې څوک د ما په حکم من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون څوک چې فیصله ونکي په غش باندې چې الله کړی ده هغه ظالمان دي په بلجی کې وایي فاولئک هم الکافرون هغه کافران دي بلجی کې وایي فاولئک هم الفاسقون هغه فاسقان دي نو باید چې موږ له دې دریو احکامو نه ځان وباسو له دې دوو دریو حکمونو نه چې نه ظالمان سو نه فاسقان سو او نه کافران سو څوک چې د الله له دین نه سترګې پټوي او حق حقدار ته نه ورکوي هغه الله ظالم ښودلی او د ظالمانو خو جای جنت نه لري
ډېره زیاته مهرباني مولوي صاحب مونږ ته ګڼو اورېدونکو زمونږ په غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې کې غږیز پیغامونه هم پرېښي دوی هم ښه نظرونه لري ځینې حتمن پوښتنې هم لري دا اورو بېرته راځو خپرونې ته
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم حمیده سادات یې مطابله لور باید د زوی په مخ کې ونه راټل شي په دې سره د لور روحیه ټیټېږي او د کمزورۍ احساس کوي بله دا چې تاسې په ډرامه کې شاید خبره زما نه هم ځکه دا خبره سمه وه او کله چې لور د زوی په مخ کې ونتل او تهدید شي هغې ټیټېږي او سبا ورځ د مور او پلار په موجودیت کې زوی د خپل د خور واخیستله کوي او د خپل اسلامي او قانوني حقوقو څخه یې بېبرخې کوي حتی ژوندی مثال وایم کله چې زما مور زما د ورور تر منځ توپیر وکړي نو پوهېږم او وایم که زه هم هلک وای تر څو همداسې نازول شوی وای
گوهر تو خبره کوم فاریاب د ولایت سیمې فرق کول دا شری لحاظ باندې انجلی چې دا هغه د نیم ورور حق لري او الک چې دی زیات حق لري د شری په لحاظ سره نور هیڅ فرق نه لري دا هم دغه انسان دی هغه هم انسان دی انجلی چې دا الله رب العزت هغه هم انسان پیدا کړی دی او نرم الله انسان پیدا کړی که دا انجلې نه وای نو بیا به د انسانانو د کومه خوا پیدا کېدلی خو دا د انسانانو د جاهلیت د وجې نه چې الک ته اعتبار ورکول او انجلی ته اعتبار نه ورکول
السلام علیکم زه احسان قطلو بغاده هرات خبرې کوم دې موضوع په اړه چې جنونو د الوکان فرق سره توفیر سره په خوراک او په غذا په کور کې او په دې شیانو کې چې توفیر فرق نشته او پاتې سو یو فرق چې الله جل جلاله هغه مشتره ښودلی دی په هغه کې فرق سره لکه میراث کې حقوق ورکول یا د باندې کار کې اجازه نه ورکول په دې شیانو کې فرق سره او دننه په کور کې څه فرق نشته او سلام
ډیر زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې تاسو ته غږیز پیغامونه پریخي نور پیغامونه هم ستاسو را روان دي ترې استفاده کوو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې ته دا هم راته وایي چې کچېرې په دې موضوع بحث کیږي فکر کوي چې خلکو ته دا موضوع رسیدلې ده خو دوی بیا هم ورته فرق کوي کنه یو بل ډول تعبیر په ټولنه کې موجود دی لکه د ځینو اوریدونکو له نظرونو چې ښکارېدل مولوي صاحب د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم واوریدل ځینو اشاره کړې و چې یو توپیر دا موجود دی چې اسلام اصلا ورته نیم حق کړی دی دې موضوع د خلکو تعبیر بدل دی کنه دا ولې خلک دې ته یو ډول فکر کوي
بسم الله الرحمن الرحیم حق دی میراث یو مسأله نه هغه کوم توپیر نسته الله رب العالمین فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وسیت کوي الله تاسو ته په اولاد تاسو کې په حق دی میراث کې لپاره دی نر سي دا دوه حصے دی خزه لپاره دوه حصے دی نر دی یو دی نر لپاره دوه حصے دی خزه دی یعنی دی نر دوه حصے اضافه دی لخزه شو دی کې حکمت علما او دی تفاسیر خدای له سدام برابر دی هغه دا ده چې ښځه د میړه په کور کې اول حق د نفقې لري. نفقه د ښځې په میړه باندې سوه، دا یوه ګټه سوه. څومره عمر د ښځې چې تیریږي نفقه به څوک ورکوي؟ میړه به یې ورکوي. دومره مسئله دا ده چې د پلار له کور نه به دغه نیم حق راوړي، د ورور نیمایي، دا د بله ګټه سوه. دریمه ګټه یې دا ده چې د پلار د میړه له میراث شکه د میړه له حقه شکه ملک د متعي چې دی میړه یې اخلي، هغه ته ملکي متعي وایي. ملک د قبی نه ده. په ښځه کې موږ یو شی لرو چې هغه ته ملکي دوه شی دي په ښځه کې، یو ملکي متعي ده، یو ملکي رقبي ده. په ښځه کې ملکي متعي لرو، ملکي رقبي نه لرو. او په مینځه کې ملکي متعي لرو او هم ملکي رقبي لرو. هغه بېله مسله به رابسو ملکي متعي ته.
ډېر به نه ځو په میراث موضوع کې، خو لنډه دا چې په دې اړه د خلکو تر منځ کوم ځینې توپیرونه دي.
هغه نه دي پوه سوي د میړه په کور کې دا حق دي و مهر لري. مهر شرعي نن سبا موږ او تاسې حساب کړو درې سوه روپۍ هغه ادنا مهر یې ده. که مهر درې سوه شرعي روپۍ دي چې هغه درې سوه درهم دي، یعنی د سرو زرو روپۍ دي. درې سوه چې نن راواخلې تقریبا شپږ لکه پنځه لکه روپۍ کېږي.
نو مولوي صاحب، د ځینو خلکو دا تصور چې اصلا اسلام ورته فرق ورکړی، توپیر ورکړی، دا غلط دی؟
او بالکل غلط. اسلام پوره حق ورکړی. د میړه په کور کې هم حق لري، د پلار په کور کې هم حق لري چې راوایخلو، د ښځې حق لا اضافه کېږي.
اوریدونکو ته مو زموږ د مخامخ تلیفون شمېرې هم بیان کړي دي. یو څو اوریدونکو ته ځو چې دوی څه نظر لري. ډېره زیاته مهرباني چې زموږ سره خپرونه کې برخه اخلئ. په خیر راغلئ خپرونه ته. دا وخت دی اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني. وعلیکم السلام. نوم دې کوم ځای نه اړیکه نیولې ګران؟ نورزی صاحب له فرا نه. ډېر زیات په خیر راغلی. خپرونه حتمن اوري. نظر لري که پوښتنه؟
بالکل اورم. یقیناً په کور کې دا ماشومان په یو رقم تربیت کېږي. ماشومان باید په کور کې په یو رقم تربیت کېږي، عادت فرقونه دي. او په نورو مسایلو کې لکه مولوي صاحب
پوښتنه درلودله که پلان کې را سره یو پوښتنه لرم پلان کې. بله نورزی صاحب، ما ویلي چې اوس دې موضوع خو موږ بحث کوو. اکثره اوریدونکو هم دا موضوع یا یو ډول بل ډول در کړی و، د نیم حق موضوع یاده کړه یا په پوه شوي دي، خو موږ په ټولنه کې بیا هم دا توپیر وینو. فکر کوئ چې په دې اړه باندې لا بحث ته اړتیا ده، تر څو خلک پوه شي واقعا پاره کورنۍ کې، که نه خلک پوه دي دوی قصدن نه عملي کوي دا موضوعات. مهرباني ستاسو له نظر نه. یو بل اردونکي هم لرو، بیا د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. نو هغه اردونکي چې پاتې کیږي زمونږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته د غږ پرېږدي چې موږ ورڅخه استفاده کوو. شمیره بیا وروسته بیانوم. ډېر زیات په خیر راغلی. مهرباني. نوم دې کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ بلې،
د فرا ولایت شاکر فرایی.
فرا نه شاکر، ډېر زیات په خیر راغلی. مهرباني.
بله، زه په دې علما کرام څخه ډېر سخت خواهشونه یم، ځکه علما کرام په دغه کې په مسجدو کې د ښځې او د کې څه نه وایي. ګوره، دا مهرونه په زمانه کې بیخي پورته شوي دي. حتی لس لاکه دولس لاکه یو مسلمان خپل یوې ګولې ډوډۍ ته حیران دی، او بل مسلمان یې پر اسلاکه یا په دول اسلاکه ورکې. نو دوی به خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړي او که د دې نجلۍ مهر پیدا کړي. او بل هم دوی په دا مسجدو کې نه وایي چې د باید نجلۍ هم دغسې تربیې شي لکه څنګه چې هلک تربیه کېږي.
موضوع واخیسته، یعنې دا موضوع چې د نن دلته را سره مولوي صاحب بحث کوي، یعنې ستاسو نظر دا دی چې د خطبو له لارې هم بیان پرې وشي. مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. کله مو هم نظرونه پاتې وي، 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره له یاده مه باسئ. مولوي صاحب، مهرباني، اورېدونکي ځواب غواړي.
شاکر رو لپرانا تماس نیوالی و خی نظری و خو علماء همیشه بیان کرای که کتوک علماء و تقوی نیسی تقریبا مگه یو رساله جوړ کړی حقوق ځان از نظر اسلام او هغه په ټولو جماعتو کې بیان سوی نه په مرکز کې خو بیانیږي شاید ولایت ته هم رسیدګي کړی علما او بیان کړی نه زه به اوس یو بیان درته وکړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده یو حدیث دی پیغمبر علیه السلام د رسول الله فرمایي وای درې کسان دي چې الله به نه بخي او هغو باندې چې جنت ور حرام ده یو هغه کس ده چې قرآن په ډنډ کې وغورځوي دوهم هغه کسان ده چې بت ته سجده وکړي دا دې الله نه بخي دریم هغه کس ده چې باع حرا اصیل سړی خرڅ کی مور خرڅه کی خور خرڅه کی لور خرڅه کی دا ارشادات علما وکړي خو کاش کی جمعاتو ته خلکو ارتباط وای جمعاتو ته راسی ورونه نو هر جمعه کې موږ ان شاء الله
حتمن زمونږ رادیو لاره ګڼ خلک تاسو پیغام اوري مولي سي خبرونه کې به بیا مل مکو خو دا وخت د خبرونه وخت پای ته رسیدل ډیره زیاته مهرباني تاسو له پیغامونو نه او اسلامي لار خو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي در نوردن کو تاسو نو مننه ان شاء الله دا موضوع د همدی موضوع لاره د همدې خبرونې لارې څېړو په راتلونکو خبرونو کې هم را سره اوسئ او راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ خو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي.